Imaš šej. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ملي مصالحې عالی شورا مشر نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. خبرونه کې د دغه سفر په اغیزو تمیږو. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. د خبرونه ته مزه اسد الله الدین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زادران مختوړي مخکله دی چې راپورونه ته وار وار کړو په موکړی خبرونه ته د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوحه کې له څو ورځې ځان وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدکاته کړي او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهره چان ونیول. بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن دا درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزې اړیکې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنۍ چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جار او بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړي چې د تماس دلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګ د یوې پلان شوې ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو یوه ګډه غونډه په نښه کړې نیولې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږ کسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤول هم نیول شوی. د اعلامیه پر بنسټ د افغان ځانګړو ځواکونو د دغو هدفي عملیاتو په پایله کې د ځانمرګو بریدونو لپاره کارېدونکي واسکټونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې او چاودېدونکي مواد هم نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکې ګازا کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد پاڅېدلي او غواړي چې دای له واک لرې شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورمې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښکې بهوونکې ګاز وکاروه او هوایی ډزې یې کولې. په منس کې د مظاهره چانو شمېر 100,000 اټکل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پرون یکشنبه 200 کسان نیولې، خو د غلطه د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې سلګونه کسان نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه راپاڅېدل چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. لوکاشینکا له 25 کلونو په بلاروس کې واک چلوي او وایي چې استعفا نه ورکوي. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت. دا شمیر د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا دی د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1,000,000 انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته سخت اقتصادي زیان هم اړولی. امریکا، برازیل او هند نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د کورونا له لاسه د مړو شوو خلکو شمیر په ترتیب تر نورو هیوادونو زیات دی. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب د لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز ایلیون پنجاب ټیم د دو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې مانک اګروال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 226 منډې وکړې او د څلورو وکټو په توپیر سره یې دغه هدف پوره کړ. په بیګنۍ لوبه کې د راجستان دریو لوبغاړو 50 ووهلې او تر ټولو جالبه اور هغه و چې راهول ټیواټا پکې 15 ووهلې. د هند کرکټ غوره لیګ د داوار د متحده عربی اماراتو په کوربتو پیل شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس یې د ازادي راډیو .com. وړاندې په خپرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل معلومات اوریدلی شئ. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
ارمنستان سلاحلو قوتلري
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خوا او زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ وشتلې دي.
د خبرونه تر پای نور مسائل هم لرو. دویم نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هله ده را سره پاتې شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله نگزی راپورته.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون یک شنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي. له دې اړخه ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کوم رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابی او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روان دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیه نیولې او ښه راغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره ډېرې منډې ترړې کړي او دا د دوی د آسان چارې نتیجه و چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې روان کړکیچ په خاطر قرباني ورکړي. خان ویلي له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې دننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړي ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښی دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکشي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستان ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډېره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالتا لار نه ده جوړه کړې.
د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته ځي چې په دوحه کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو مرکچیان ناست دي چې د افغانستان ستونزې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو په کونړ او کندهار کې له افغان ځواکونو سره جګړې وکړې چې په کونړ کې د پاکستاني ځواکونو راکټي برید ملکی مرجوب له هم درلوده. دا مهال دغه موضوع د تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ نعمت الله کریاب او په خوانی خبريال را سره ملګری شوی. کریاب سپ ستړی مشه سهار مو په خیر. د خغلی عبد الله سفر ګټ څنګه ارزوي؟
لودین صاحب، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه او درنه خوړاندې کوم. د افغانستان د کشالی د حل د پاره چې د دې هواد هر وګړي مخلصانه قدم واخلي او په اخلاص باندې پورته شي، د افغانانو د پاره یو خزیره بلل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په وروستي سیاست کې یو مطرحه څیره ده او په وروستیو کې خو بیا د افغانستان د ولسمشر په نسبت باندې د پاکستان سره غداړي کو نږدېوالي ته په پام داسې انګیرل کیږي چې د دې سفر که په واقعي ډول پاکستان وغواړي چې د افغانستان کشاله حل کی مرسته ورسره وکړي، نو زه باورمن یم چې دغه سفر نتایج به سم وي. دغه څو دلایل دي، یو خو پاکستان نور د نړۍ د فشار او یا خپله د مغو پروسی او پروژې لمخې چې په افغانستان کې پلي کوله شاید لګ یو څه ناهیلي او یا ستړی شوی. دویم دا چې په اقتصادي برخه کې پاکستان اړ دی چې د نورې نړۍ سره خصوصا د منځنۍ آسیا سره د افغانستان د لارې ځان وصل کړي، او د افغانستان جګړه د پاکستان دغه اقتصادي اکر نور هم خرابولی شي. نو زمون تمه دا دغه هرکلی او هغه مراسم چې د ډاکټر عبدالله د ورتلو د پاره اسلام آباد کې نیول شوي دي، که څه هم ډېر ځله همدغه ډاکټر د هرکلی شوي، خو بیا د خبرو نتیجه سړه ده. دا وار هلته د سولې خبرې چې هم مهاله روانې دي، د امریکا فشار دی او بالاخره پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر دی، نو نتایجو ته په مثبت نظر ګورو او هیله من یو چې په څوراتلونکو ورځو کې دغه سفر نتایج د افغانستان لپاره ګټوري.
کاریاب صاحب، وروستیو کې په کونړ کې سرحدین خطه وشوله، د پاکستانی ځواکونو په توغندیز بریدونو کې هلته ملکیانو ته مرجوب لوه وخته. کندهار کې هم سپین بولدک کې تقریبا خونړین خطه وشوه چې ملکیانو ته او دغه راز دواړو لورو پوځیانو ته هم مرجوب لوه وخته. دغه مسائل به دغه اوسنی سفر باندې څومره سیوری وغوړوي؟
ګورئ، دا د بریدونو مسله یوازې دا څو میاشتې وړاندې نه ده، د کلونو کلونو راهیسې د ډیورند د فرضي کرښې دا خوا هدف ګرځېدلې ده، او یوازې دغه مخامخ بریدونه نه وو. دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې مداخلې انګیرنه او دغه ټول لاسوندونه د پاکستان له اړخه دي. نو اوس چې سوله کېږي، اوس چې د خبرو میز ته راځو، مخامخ راځو، نو دغه شیان که هیریږي نه، نو د اوس لپاره پرې پښه ایښودل پکار دي. د همدغه ترینګلتیاوې دي، همدغه ناخوالې دي او همدغه مخامخ بریدونه دي چې افغانستان د پاکستان په اړه ښه نیت او اراده نه لري، او پاکستان د افغانستان په اړه کې خیر نیت او اراده لرلی، نو د دوو مسلمانو ګاونډیانو ترمنځ دغه ډول کشمکشونه او لانجې په هیڅ حقوقي اړخ او ډیپلوماتیک ارزښت نه لري. خو د همدغه ټولو ناخوالو باوجود هم که اوس هم پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي په توګه، د یو مسلمان ملک په توګه، د ورورګلوۍ په بنیاد باندې دغه تیر سیاست هیر کی او په نوې بڼه باندې را مخ کې شي، نو افغانستان مجبور دی چې بیا د پاکستان سره ترګرد نه لای خاړي کیو پالي زکه منګه بللار نه لرو چې پاکستان مونږ ته په ځینو برخو کې اړتیا لري د تجارت په برخه کې خصوصا منګه ته بیا هندستان او نورې نړۍ ته بیا د ځمکنۍ لارې او د سمندري لارې پاکستان ته اړیو نو تر څو چې پاکستان شته او تر څو چې افغانستان شته او دا نړۍ ودانه ده د یو بل سره باید د ښو اړیکو له مخې یو بل وپالو.
پاکستان باندې دا ګمان هم کېږي چې په طالبانو باندې نفوذ لري. اوس چې په دوحه کې هم خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې شوي دي او هغه د افغانانو تمه د افغان دولت تمه چې اور باندې اور کم او هغه هم نه دی عملي شوی، پاکستان به څومره وکولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې حد اقل اور کم ته غاړه کېږدي د سولې د خبرو له پایل سره سم؟
ګورې تیرو تجربو تیر ځل چې کله د موافقتنامه د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدله په هغې کې د پاکستان رول باریز و او طالبان دې ته اړ کړه چې حد اقل هغه جګړه ودروي یا دغه توافق له مخې چې په لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه ونه شي. دا خپله د پاکستان مقامات وایي، خارجه وزیر یې وایي، لومړی وزیر یې وایي چې دا موږ وو چې طالبان هم خبرو ته جوړ کړل آماده هم کړل. وخت کې چې دغه کار کولی شي بیا دا هم ممکنه ده چې دغه د جګړې هغه شدت او توده څپه راکمه شي. او که د بل چا خبره نه مني، زموږ خپله وړاندیز او خواهش دواړو لورو ته دا ده چې په افغان وژنه کې دوی امتیاز نه اخلي چې څومره ډېر افغانان یې ووژل چې منصب او مقام او قدرت یې ترلاسه کړ. نو د افغانانو په وژنه کې د وزارتونو ډېروالی دا هیڅ منطقي خبره نه ده، هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. نن هیله دا چې د بل چا په خوله باندې کې خپل دی همدې ته غاړه کې دي، ځکه اوس خو د خبرو بهیر روان دی.
بله، په دې هیله چې همداسې وکړي ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او پخوانی خبريال نعمت الله کریابو چې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په اغیزو خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولا راتلونکي ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبريالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشر کول د دوی د کارونو مخه نیولې. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ منځل کیږي چې ډېرې رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسي برخه کې لستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبريالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبريالان اسلم حجاب او ذبی الله خورشیدي:
خبرونو باندې کار کوم، پوره میاس مې وشو، یو میاس اوبو د تنظیم ادارې د ویان سره مې دا موضوع شریکه کړې ده. هغه نه دریږي وایي دا هغه دي محرم موضوعات دي. دغسې موضوعات شته ده په هر وزارت کې، یو امیریت یا یو ریاست تشکیل شته ده، مګر خپل مسؤولین وزیران او معینان درجه او درجه دوه خلک اجازه نه ورکوي هغې ته چې معلومات شریک.
په ټوله کې معلومات ډیر شوي دي په سوشل میډیا کې د حکومت لارخه چې خبريالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. په اوس مرحله کې ورځ تر بلې سانسور د حکومت لارخه ډیریږي. خبريالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لارخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنیو سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دوه مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کیږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبريالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یادې ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ ورو کړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابر کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه رسنیو سره نه شریکي او زپچریان کې هم چې د ډېری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سيدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسي له امله د امبوس بي راپور ورکونې پاتې دي او نه دي تک.
په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمېر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په یاده برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوي مني، خو وايي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. دغه کمیسیون مشر عین الدین بهادری ازادي راډیو ته ویلي د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي.
د تیر کال په پرتله سا کال خصوي د بلګې په توګه سا کال ټولو ادارو یو سلو څلور ځله د اطلاعاتو غوښتنه سوې ده. زموږ ټینګار په ستراتیژیکو او اوږدمهالو کارونو دی چې هیڅ اطلاعاتو ته اړتیا نه وي. کله چې تاسو ویب سایټ ته ورسئ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 15مې مادې پر بنسټ باید ټول اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ټینګار کوي چې باید ټولې ادارې په خپل وخت او اصول سره سم لغښتونکو سره اطلاعات شریک کړي. د یادونې ده چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د سنبلې د میاشتې په 11مه نیټه له جمهوري ریاست او مالیه وزارت څخه د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د احصایې ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي د یو میاشت کسر معاش غوښتنه هم کړې وه. د دې کمیسیون مشر عین الدین بهادری په دغه ورځ جوړې شوې خبري ناستې ته ویلي وو دغه بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو نیوکه دا ده چې دا قانون لکه څنګه چې لازمه ده نه پلي کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، سالم احمد صالح د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
بریتانوي انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمېر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبوره سوی له افغانستانه ووځي او شمېر یې له 2,500 څخه او سو ته راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وژي اسمبلی پر شپاړسمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې د دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، دوی پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلورې ډلې لخوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نورو ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوې چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل سول چې ډیری یې سیکان وو او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلی وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز اف انډیا ورسپانه په خپل تحلیل کې لیکي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې د افغانستان د کشالې پر سیاسي حال په خبرو بوختي. د پاکستان صدر اعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز اف انډیا په لیکنه عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شاید تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربان موافقه ونه کړي. په لیکنه کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې په دې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیول شوې. په دې اړه پام وکړئ. له ترینکور څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راپورته.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وای په هغه سیمو کې چې طالبان وکمندي له تیر دوه کلونو راهیسې یو لک او شپانه زر ماشومان د ګزند د ناروغي پر ضد له واکسین څخه به برخې دي. دی وای وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیفالدین بارک ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د محل لسګونه ماشومان د ګزند په ناروغي اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلويش پېښې موږ پټ کړې، امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریب وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه ته پاتې او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګزند یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یو ورځ کې په ګزند ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم شته. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخي د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تردا مهاله د ګزند څلويش مشکوکي پیښې ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامه روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګزند تاندېشمن نه دي، بلکې دی وايي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومان ژوند ګواښي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیفالدین بارک وای راپورونه ترلاسه کړي دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وای پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وای دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼې دي د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسه په احمدی ازادي راډیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي.
وس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته د نګورنو قرباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. سفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت ورسره له هغه د بیړني پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباغ په ملکی میشتو سیمو هوایی بریدونه او د توپونو ګولې وښتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 14 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې سل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermenistan silahlı güveleri bir neçe istiqamətdən
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخښي. وینه به یې پر ځمکه پرې نه ږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چخد.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټول هیواد کې ګرزبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړې چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بې پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او جلا غوښتونکي ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی خودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د یوې پلان شوې انتحاري حملې مخه نیولې. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی او د کرونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیونو واوښت. اوس هم 19 پروګرامونه د انصاف او رکوشو عزیزانو په لاټه کې
د انصاف په لاټه کې
یو چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شمدي کې ربان ورستی دي شي او ناهله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونې موضوع د لغمان له ولایته د باختر فیروز د ساختماني شرکت د رئیس انجینیر عبدالمجید ستونزه ده. دی وایي په 1391 کال کې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ، خو د ده په خبره ده واته کاله کېږي چې د پوهنې وزارت یې نیمې پیسې ایساري کړي دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهر آین سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم او ستاسې پام ورته راړوم. وز به خاغلی عبدالمجید په خپل ووای چې ستونزه څه ده؟
موږ ستونزه د شوه چې په لغمان ولایت کې د مدرسې سره یو قرارداد کړو د مکتب د جوړولو. لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ سایګل کلی موږ دغه مکتب جوړ کړ او 500 پیسې مو هم واخیستلې. کله چې 15 پیسې اخیستلې نو هغه وخت دا موضوع زموږ بل یعنی را متر شو او موږ ته وویل شو چې دا مکتب تاسو نه جوړ کړی تاسو د پیسې مکتب جوڑا لگمان سارا فیصلہ وکړل چې سید راستا مکتب جوړ دا او سبا خپل د پیسو واخلې. نو بیا موضوع کابل ته راغله. کابل سرنوالی چې موږ غوښته فیصله وشول اوس بیت وزارت سرنوالی مکتوب دی چې شرکت پیسې ورته وزارت کارشي کوي چې موږ تر اوسه پیسې نه دی راکړي او نه راکړي.
څومره پیسې مو پاتې دي؟
4 میلیونه افغانۍ اوس پاتې دي، ځکه تقریبا 25% ولس لکه افغانۍ او 3% متامینات پاتې دي. 3% متامینات تقریبا 2 میلیونه افغانۍ کیږي. موږ
د دغه خونځي د ودانولو قرارداد دی د دو طلبۍ لاره تر لاسه کړی وو.
قرارداد د آزادۍ د طلبۍ د لاره ګټلې وو. موږ و میاشتې موده کې تقریبا 15% شپږ نه فیصد تکمیل کړی وو. د چون چې دا موضوع تفتیش داخلي په لاره سره وایي دا د تقریبا یو کال دو کال پورې دا موضوع پاتې و. بیا وروسته دغه مکار ما ستیشه ده که او مکتب رسمي مدرسې تسلیم کړ او سجل مو واخیست. حتی یو کال وروسته د ترمیم هم سند اخیسته ده چې دا مکتب دوه تسلیم ده او شرکت ما نه خلاص ده.
خبره چې ستونزه نشته نو پیسې دی ولی ساری کړی
همدغه مشکل دی چې وزارت معرف کې فساد ډیر دی د خپل تفتیش شوبې هم دا مشکل جوړ کړی چې وی بي دون د دینه چې لاش ساحه وو ګوډ موضوع سره ملي ته لګل چې د سړي صاحب او بي دون د قرارداد نه خیالي پیسې کړی
سرنوالی بیرته ستاسو د کار هغه صداقت بیرته تصدیق کړه او د پوهنې وزارت ته خبر ورکړه
بیرته موضوع سرنوالی نه دې تراغلی او واجب کې د کل شي شرکت خپل کار مطابق د قرارداد تکمیل کړي او باید پیسې ورکړ شي.
دغه موضوع د پوهنې وزارت په کوم دفتر کې بند ده؟
دغه تفتیش داخلي کې د وزارت اوس مشکل ده چې دې نه پیسې نه ورکړي.
ستاسو د کار ټول اسناد پاک او صفا او بيستونزې دي؟
نه په اسناد کې هیڅ نه وستون ده نشته ځکه اسناد ټول په وزارت ریاست معرف کې دي. هغه مونږ ته وایي چې ستاسو اسناد هغه دي جوړ تیار دي مونږ راغلي دي ستاسو پیسونه فقط چې مونږ ته تفتیش داخلي نه دته موضوع راشي مونږ تاسو پیسې ورکو. سلور میاشتې کېږي چې د وزارت سره ولی نو ته مکتوب راغلی چې تاسو اجرات وکړي او دې اجرات نه کوي.
ته څه فکر کوي چې دا کار ولې ځنډولې؟
یعنی خدا موضوع هغه وخت د فساد نه شروع شوی او فکر کوم چې مونږ به د خلکو ته پیسې نه ورکړي چې دې را موضوع سره مالی ته لګلې. یعنی مونږ کښې اول ځانه کوم چې دا مکتب په جنجال کې واچو نو بیا دا دومره وکاله په تیر شول اوس هم دې په دې سمه کې چې دې دوه میلیون کې دا کړی او میلیون باید مونږ راکړي چې مونږ دا پیسې درکړو. او اوس هم کار شي کوي ځکه سلور میاشتې کې چې یو ادارې ته مکتوب راشي خو هغه باید یو مرسې ته ولېږل شي.
دغه ښوونځی مو په کوم کال کې جوړ کړی؟
دا مونږ په 91 په 90 کې مونږ قرارداد کړو او په 91 کې مونږ تقریبا 5% تکمیل کړی وو. یعنی بدون د چوکۍ نه دا مکتب مونږ تکمیل کړی وو او شاګردان ته مو سپارلی او هغه شاګردانو پکې استفاده کول. نو چې دغه د اووم کال ته زموږ دا ورسېدل تر اوسه دوی ته پیسې نه راځي.
د دغه ښوونځي د میزونو چوکیو او تختو او داسې نورو وسایلو تکمیلول هم ستاسو په غاړه وو؟
او د دې چوکۍ تر چوکۍ پورې هم زموږ په غاړه کې وو. چوکۍ باید مونږ مکتب ته جوړې کړې وای. بیا چوکۍ ورته جوړې کړې تسلیم کړې.
دغه ښوونځی د جوړولو وروسته په رسمي توګه مسؤلینو ته سپارلی وو
د مکتب په اخر کې سجل هم کړه. مکتبونه د سپېږي چې وخت قراردادي مکتب خلاص شي باید سجل شي. سجل کې ټول رسېږي تحویلدار پورې تحویل کېږي. یعنې بیا زموږ د شرکت د جل نه وځي. د یو کال پورې مونږ د دې مکتب د مینټننس هم ذمهوار شي. یو کال پورې که څه مشکل پیدا شي بیا هم مونږ باید جوړ کړو. سره به یو کال مینټننس هم وروسته وکړو چې د درې شیشې ماتې وي څه مشکل پکې وو هغه به هم ورته جوړ کړو. یعنې د یو کال وروسته هم مې د سند واخیسته چې یعنی هغه د ایډز مراقبت دوره هم تېره شوې ده. قراردادونه پورې یو کال پورې باید د مکتب بیرته ایډز مراقبت یعنې کوم ځای خرابېږي په شرکت جوړول دي هغه دوره مې هم ورته تکمیل کړله.
خسته ستونزه به تر مسؤولو مقاماتو ورسو.
تشکر ژوندی اوسې مرسته.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهراین سره شریک کړه. جناب مهراین، د لغمان له ولایته د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو 8 کاله مخکې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ، خو د ده نیمایي پیسې د پوهنې وزارت ایساري کړي. دی وایي د پوهنې وزارت سارنوالۍ ته هم معرفي کړ او د سارنوالۍ نه برات هم واخیسته او مکتوب یې بیرته د پوهنې وزارت ته راغی چې د ده پیسې باید ورکړل شي. دغه موضوع مو له تاسو سره شریکوله چې په دې برخه کې څه اجرات شوي او د ده د پیسو د نه ورکولو علت څه دی؟
هغه دوسیې ما ته خو معلوم نه ده که ما سره شته که نشته. هغه رئیس د شرکت یو ځلی زما په دفتر کې راشي انشاءالله زما دفتر کې هیڅ مشکل نه ده. کوم مشکل کې وي انشاءالله دا مشکل به حلوو. مشکل به ولري انشاءالله حتما سره مرستې کوو. کوم مشکل وي قانوني مشکل ولري ورسره وغږیږو انشاءالله مشکل علوي.
مهراین صاحب دا کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي او خپل ستونزه درته ووایي او د دې ستونزې په حل کې به ورسره تاسو څه مرسته وکړئ؟
ګورو چې څه مشکل لري د دوسیې که مشکل ولري انشاءالله حلوو. هغه کاري دا مشکل حلوو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کابو 8 کاله مخکې د لغمان په ولایت کې یو ښوونځی جوړ کړی، خو د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساری کړي او د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین وویل چې خاغلی عبدالمجید دی ورته مراجعه وکړي چې په موضوع یې له نږدې خبرې وشي او ستونزې ته قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام را اړوم، او هغه دا چې سموده مخکې د کابل له ولایته د محمد داود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ده په ګډون ډېرو متقاعدینو د وروستي کال د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. ازادي راډیو دغه موضوع له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړه او د هغوی ژمنه یې واخیسته چې دغه ستونزه به حلوي. اوس به محمد داود په خپله ووایي چې ستونزه حل شوې او که نه، او ازادي راډیو د دوی د ستونزې په حلولو کې څومره رول درلود.
ازادي راډیو څخه د ټولو همکارانو ټول کارکنانو نه ډېره مننه کوم. زمونږ متقاعدینو د ماشو په هکله چې څه مشکل و هغه ته رسیدګي وشو او زمونږ اواز یې نشر که مقامات زمونږ اواز یې واورېده او زمونږ ماشینه اجرا شو، نو د دې په هکله باندې مونږ د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوو.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دې اونۍ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو ښه زیری هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وایي کوم ورکی چې درلودی د ازادي راډیو د همدې خبرونې له لارې هغه پیدا شوی دی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپله د ده په ژغ کې سره واورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی وسیدم کیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظر علی مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دی چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظر علی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم لامشک اخون یم، د اقبال اخون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه هم مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي د هغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې دي، او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانه وایي، دوی وایي چې هغه یې خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زم پکار زواک دی دیشن من ولاد لو اشیر ول سوالی څخه می علی کنی وجد دلته په اشیر ول سوالی کې یو دوست یا د چا ورخصوی دوست، نو دلته د کوچان سره یو تان دی. نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی. نو دلته د غو سره خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کې په تنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غوته هم نسته. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري. یو وخت یو وخت خو داسې اکثره وخت یې نه لري، یو وخت یو وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. د تلیفون شماره زه دی بیا 0-2-2-8-5-3-0-2. له ازادۍ راډیو څخه مننه چې زموږ پیغامونه نشلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته درنو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې راته ټول همکارانو جوړو خوش خوشاله یز اختر محمد خادم مې چاډ کې اندره د نیمه ولایت ششته واشتیر ولسوالۍ څخه نیولې ده نو پیغام دا د نور په سیمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 50 کال کې چې په دغه سیمه کې وزیر په دغه سیمه کې گزاره کوي د خپل ځان معرفي کوي په تل کې د هرات ولایت شندن ولسوالۍ د دې خار د سیمه خپل ځان معرفي کوي نو وسه په زړه تر شدره د پاسر کې بری جبه وایي نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړی ستراسی کی غواړی چې داوود ترازه کې هغه شندم د سیمه څخه ځي او کدار یې سیمه څخه چې یعنی غواړی ستراسی کی نو د دې مسلمانې اندر دې مهرباني لمه کې د زماره تلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه کولې دي مش کولای څه چې هغه مشته څنګه وي مرته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او سې کې ګور کوي تر دې دغه نور کسان هم راغلي چې مرته شو دلې دغه نه یې زماره تلیفون شمیره ده 01 01 یو څلور 28 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 01 01 14 28 19 والسلام.
السلام علیکم محمد ہیمند والے اساسر بتاماس سے سرکار پنامہ باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو مسکو په خوا په ګریس کو کوم خنداس کو توګه موږ سره ماغه خپل محمد وو د اوس نخته دی د اچھا زار چاری یو په خاصه ماته څنګه وي پر اوس په څلو ستر نجیش څنګه
بلی. السلام علیکم زه رحمت الله تکلی ما د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ کې زموږ په کلي کې یو سپین سری اجاني دی چې په عمر د شپېتو یا اویاو کالو وي. خپل نوم غوټو شي خور نوم غنچو شي په کې رمسه لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ته فرماله د سیمې مسجدون کې ځانګړي چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یې ورور یا یې وکیل یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه کما شوم صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه څلوېښت شپږ څلوېښت شماره یو دې ده صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت
السلام علیکم. زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز له سرګاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پیژم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم یې امیرجان دی پیروز دی اکه نیکه دی. دوی وایي عزت په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چا یې ملګری یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 0 01 28 28 یو ځل بیا د غشمیره وایم 0 02 02 28 28 یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم 0 01 02 02 28 28 وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مجید قرانی لایق په پایډی کې کیم. موږ سره یو ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکی د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
دوستان. اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورئ چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زلدکار دعا کوي د من د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمن د واشیر ولسوالۍ و چې دوم کې دی ګلان نه چې کوم ورک شوی دی د کوم سیمه څخه کور یا په د هلمن مرکز د لشکرګاه کې و دغه په دې څخه نه درک شوی دی. 12 کلونه چې څه خپل کور څخه نه درک شوی دی چې چیرې و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بن ما ورور ما څخه اوري نو نه خبرني دی و چې څه دې پرداش مې روان دي زنګ وي او کورنۍ ډېر زیات او څه خپه ده نو هره د چي خامخه کله زما څنګه غوړ او کوم بل مسلمان روز په ما باندې مان ما دې نو ما دې زنګ وي زما د ټلیفون شماره ده 0 02 02 02 02 شماره دې بیا 0 02 02 02 03
صفر دوا سره د چاڅه رادیو سمج دا پیغام ناشي.
سلامونه نیک هلی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه دغه تدمنګ لسی غوان نه یو کوچنی ورښوي دی چې دمنګ له ترور دوی دی او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسی. کوچنی ما شوم دی انی په نومې دی او تقریبا شپک عمر به شنه جامې پدان دی او یو خلی په سر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده په دغه شمارو دی اړیکه ونیسي صفر واویا صفر نوی شپک پنځوس اویا شمارې تیره بیا تکرارو ما صفر و صفر نه صفر پنځه شپږ و صفر.
سلام علیکم زه عمران سهار ساتل کونړ دغه په تماس یم. زما یو تر نوم یې عبدالله د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اسلامي د پلار نوم ولعلم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کولو اردو ته تللی و خپله منتقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې پاکله معلومات وي نو مونږ ته په دېش میرا زنګ ووهئ صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر و او بله شمیره ده صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و په دغه شمیره مونږ ته زنګ ووهئ مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی او مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دي په دغه شمېره زنګ وی صفر و سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم زره بعد غسه ولایت غرمشه ولسوالی د نبرخانی د کلی د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورکه جزان دي چې یو د جړګل په نامه یو د خالق دا جړګل چې د سلام زوی دی او خالق دا د علاده زوی دی یو د شیر تور د خوندې الکسې یو د شرکه ما الکسې چې عمرونه یې په کیندل شفارس کلنی دي دي د دغه فعال کار اسلام جلی ورور معلومات لري یا د دې سره وو چی یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بنجان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېره د مست زنګ وو صفر و اته نه دوا دوا ور و صفر دوا ور دوا ده بل شمېره ده صفر و اته نه څلور یو دوا ور نه اته څلور و سلام.
بلی السلام علیکم زاد او کیم حج فرید د قرا د ولایت بلا بلد ول صالح د حق پیدا د تل سایر په لاین کې ما زما روزي په نامه د عبد الکریم تقریبا شپانه کال عمر دی د ول اس میچ کې لیک نه درک سوی دی کثیر دې مزا وا زوري ابل نو فنار روز د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راو او ور سره لیش لا ک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. دا یو ورور دی چې نظرکه دی دا اوه کاله کېږي د کور وتلې دی سرکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منالله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدي دی، د بل عبدالغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر چا په اړه معلومات لري که دا شنه راځي مثال تماس ونیسي. صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
السلام علیکم. زه نور احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس ونیسم. ولید زما یو ورور دی مشوره په عاشاری اصلي نه احمد دی. کندهار ولایت د رنګ نه اسمه رخصت وي د شپږ کال کې چې وروختي په کار کې صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د پداس نه راځنګ راوي. صفر او یا اساسلویش سلویش او ساوزلویش کله په شوړې زربیا. صفر او یا اساسلویش سلویش او ساوزلویش مشیل کوم جزمات غام نشر کوي د دې له څخه ډیر مننه و سلام.
بله السلام علیکم، زه حسیب الله صدا غتیار ام لغمان څخه درو کښو عزیزانو پروگرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نادر کښو د درې کال کې چې هر چا ته پته دې مهرباني لمخه دې په دې شمیر اړیکه را سره ونیسي 0 3 8 9 9 8. یو ځل شمیر بیا اعلانو 0 3 8 9 9 8. پولیس نے ادبی ہاڑی کا رسول کر چھا تو پتہ ہی پنجو ذرا افغانی انعام ہم لری آزادی ریڈیو زندہ
سلامون نے کے لیے ترامت آزادی ریڈیو چلو اور دنگ تھا او کا سمو تو ہم اللہ پاس کیو کہ جو جو ہر شو خوشال ہے اسد اللہ مجاہد نے ہلمن ولایت کا مختار میں نے نہ یہ عمل کرے دے تقریبا دو کال کی ادراک دے او ہر تو کہ دفعہ معلومات تیری ما کر دے تما سونی سے نمے عبد الصمد دی دپلار نمے طالب اکا دی دنادلی ول سوالی و سدن کای دی انو کار تو کدا پاک لا معلومات لری زما سر دی پر شمیر اڑے کو نی سے سپر و سپر کنزا و سوا دش پتا درے سو درے یو دل بیا شمیر تکرار و ما سپر و سپر کنزا و شپر دوا درے سپر درے دا خدای تمام.
سلام علیکم، مومن درمند ولایت اگر کوم مجلس دی ولایت محمد نامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ سره ورکړی دی او میاشت کیږي هغه چې د زړه په حوال دی مستعلو په دغه د نمبر جنوي سفر د ورځې ها بیا سپته تاسو او تاسو سلام.
ہلو السلام علیکم، زم احمد دلمن ولایت خبر کوم. ما یو دوست شورتی عارف خان نمیږي د کمال زیدیا امینا کا وراره دی د دلمن ولایت ته چې د ولسوالۍ دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولایت جنادار کسو دی دا واته نشته چې نظر کړی عارف خان عمر داس پنځل شپږ کلو پر عمر دغه په موسم دی بیرات ولایت کې ورکړی دی چې ارچا ته د معلوماتې د مهربانۍ د مخه جماعت په دغه لمبر باندې زنګ ووي 0 3 8 0 3 5 5 5. شماره یې بار بیا وایم 0 3 8 0 3 5 5 5. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد کریم دی لمن ولایت بشران ول بشران اوسیدم چې موږ د کلی سره دی چې کریمه کا نیمیزه د شپږ کال کې چې ورکته چې هر ورځ په دغه شنو کار ورمن اته کوم څه پروسه په اته نو څو پنځه نو څو شپږه ته وسلام.
زده المن ولا د ګریټول سوالي څه خبر کوم. زما واخیدې مې بلان میږي چې څنګه ول سوالي دی نو نه دارا کړي ته د ما आवाज اوري ازغه لمبار دې مست زنګو 0 0 2 3 4 9 1 9 1. لمبار یو ځل بیا 0 0 2 3 4 9 1. سلام علیکم،
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی او که دی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا د په اړه معلومات درلودي موږ سره دي دغه شمیرو تماس ونیسي. د الک نشانې الک جګ الک دی، شنې سترګې دی، د الک د پلار نوم جمال الدین، د اکا نوم عبدالستار، د بل اکا نوم عبدالبشیر. او هر چا ته معلومات وو په اړه مصر دي په دغه شمیرو تماس ونیسي 0 5 5 5 5 1 1. شمیره یو ځلې بیا 0 0
پدې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو ورک عزیزان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت پای ته ورسېدی. د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته کوي، همکاري کوي او ستاسو دیم کور ودانی چې مشته مو پیغامونه راستولې و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به حضوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.